پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم، نن شنبه ده، د لړم یا عقرب اتمه د اکتوبر دیر شمه، د دې یو ساعت خبرونی په راپورونو کې. د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې پر افغانستان هم بحث کوي.
هیله دا ده چې له افغانانو سره د همکارۍ په برخه کې ګامونه پورته شي او کنګل شویو پیسو پر خوشي کولو کې همکاري وکړي.
د کرکټ ځینې څارونکي د دې لوبې له مینوالو غواړي چې د لوبې تر بایللو وروسته د پاکستان د حکومت مشرانو د یو ممنوع ګوند تحریک لبای کې پاکستان پر وړاندې د کومو اقداماتو ژمنه وکړه.
د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبای پر مخ
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبريږي. احمد تکل خبرونه په خبرونو پیلوي.
سلام، د ټاپی پروژې د رئیس په ګډون د ترکمنستان یو پلاوی کابل ته رسیدلی 29 تنه افغان هم جنس بازان برتانیا ته ورسیدل او متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوی په مشرۍ کابل ته ورسید. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی نن ازادۍ راډیو ته ویل چې رشید مردوف او ملګریو پلاوی به د دې دوه ورځني سفر پر مهال د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا او نورو چارواکو سره وګوري.
د ترکمنستان په هیئت کې د ټاپی پروژې د مشر په شمول نور مسولین او چارواکي هم شامل دي. دوی به د اسلامي امارت د ریاست الوزرا همدارنګ د سیاسي مرستیال د فواید عامه د وزیر سره د زراعت له وزیر سره همدارنګ نور مسولینو سره لیدنې کتنې ولري.
طالبانو تیره ونه ویلی و چې د ترکمنستان پلاوی د افغانستان لاره د ټاپی د غاز د پایپ لاین د پروژې په اړه د خبرو لپاره کابل ته راځي. که هم د طالبانو دولت تر اوسه د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو په دې وروستیو کې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو چارواکو افغانستان ته سفرونه پیل کړي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش د بهرنیو چارو او دفاع وزارتونه تورن کړي دي چې د افغانستان د حکومت د ماتېدو او د افغانستان د امنیتي ځواکونو د رښتینی ځواک په اړه معلومات نه دي په ډاګه کړي. جان سوپکو پرون په ورجینیا ایالت کې خبریالانو ته وویل چې د معلوماتو د امریکا د کانګرس لغړو او خلکو سره د مرسته کولای شوی چې په افغانستان کې د امریکا د ماموریت د پای ته رسولو ارزونه وکړي. ښاغلی سوپکو د امریکا د دفاع او بهرنیو چارو له وزارتونو غوښتي دي چې د افغانستان د ورسیو بدلونونو په اړه ټول معلومات خپاره کړي. 29 تنه همجنس باز افغانان برتانیا ته ورسیدل. دوی د طالبانو له واکمنۍ وروسته د برتانیا د بهرنیو چارو د وزیر لیز تراس او د همجنس بازانو د حقونو د سازمانونو په مرسته افغانستان وایستل شول. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي د دې کسانو د ایستلو په برخه کې مهم رول لوبولی او زیاتوي چې دا به له افغانستانه د هغو کسانو د را ایستلو لپاره هڅو ته دوام ورکړي چې هلته یې ژوند په خطر کې دی. د افغانانو په دې هم جنس بازه ډله کې زده کوونکي او مدني فعالان شامل دي. د برتانیا د بهرنیو چارو د وزارت په بیان کې راغلي دا هغه طبقه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال تر بل هر چا له ډېر تبعیض سره مخامخ دي او زور زیاتی ورسره کېدای شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتونو پر ایران تازه بندیزونه لګولي. د بندیزونه په عراق، لبنان، یمن او ایتوپیا کې یاغي وسلوالو ته د بی پیلوټه جنگي الوتکو او د دې الوتکو د پرزو د خرڅلاو لقبله لګیدلی. د امریکا د خزانه وزارت وړ مورز اعلان وکړ چې په نویو بندیزونو کې د ایران د سپاهی پاسداران دلې دوه جګ پوړي غړي برید جنرال سید آغا جانی او برید جنرال عبدالله مهرابی او دوه شرکتونه چې د امریکا په وینا د سپاهی پاسداران د بی پیلوټ الوتکو له پروګرام سره اړیکه لري په نښه شوي. د بندیزونو له مخې د دې کسانو او شرکتونو شتمنۍ په امریکا کې کنګل کیږي او هیڅوک یا بنسټ له دوی سره تجارتي معامله نشي کولی. د امریکا د خزانه وزارت په بیان کې راغلی دی چې په سیمه کې د ایران د بی پیلوټ الوتکو ویش نړیواله سوله او امنیت تهدیدوي. د نړۍ د پرمختللو هیوادونو مشران د اقلیمي بدلون او نړیوال اقتصاد په اړه د بحث لپاره خپل دوه ورځنی سرمشري ځانن پر روم کې پیلوي. د کورونا د وبا له پیل راهیسې دا د شلو پرمختللو هیوادونو یا جیشل لومړنۍ حضوري غونډه ده. د دې سرمشریزې په اجنډا کې د کورونا ضد واکسین د ویش په ګډون د کووید 19 ناروغۍ پر اړوندو مسایل بحثونه شامل دي، خو ډېره پاملرنه به د اقلیمي بدلون مسلې ته وي. اقلیمی فعال سویدنی پیغل گریتا تونبرگ پرون له بی بی سی سره په مرکه کې د جیشل مشرانو د جدي اقداماتو غوښتنه وکړه. دا وایي تاسو چې د نړۍ د ډیرو ځواکمنو هیوادونو مشران یاست، ډیر مسؤلیتونه لرئ، خو کله چې متحد ایالات د فوسیلي تیلو اړوندو تاسیسات پراخوي نو دا په رښتیا د دې نښه ده چې دوی اقلیمي بحران ته سمدستي پاملرنه نه کوي. د جیشل له غونډې وروسته سمدستي د اقلیمي بدلون په اړه یوه بله غونډه د ملګرو ملتونو په نوښت د سکاټلند په ګلاسګو ښار کې په پام کې ده. نو تمه ده چې د جیشل د غړو هیوادونو مشران به د ګلاسګو د غونډې له پیل مخکې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي په برخه کې د یو لړ اقداماتو ژمنې وکړي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و، پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د بیګانۍ لوبې په اړه لیکلي دي چې افغان لوبغاړو په زړه پورې لوبه وکړه. عمران خان ویلي چې له افغان لوبډلې پرته بله داسې لوبډله یې نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې ځان ته ځای پیدا کړي. افغانستان د شل اووریز کرکټ په نړیوال جام کې پرون خپله لوبه پاکستان ته د 5 وکټو په توپیر وبایلله. د افغانستان بله لوبه سبا له نامیبیا سره ده. دا و خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونه دراپورونو برخه ته ورزو. ټاکل سوی د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیشل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې د افغانستان پر موضوع هم بحث وکړي. د دې غونډې تر پیل مخکې د شوزو د سیاسي مشرانو شبکې په یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د شیزنه فعالانو او سیاستوالو امنیت یقیني کړي. طالبانو هم د جیشل ډلې له مشرانو خپل غوښتنې مطرح کړې دي. جزئیات په دې راپور کې اوریدلی شئ.
د نړۍ ستر اقتصاد لرونکو هیوادونو د جی شل سرمشري ځکنن راټولېږي. د دې غونډې د بحثون مهمه منځپانګه له کورونا او باورسته د نړۍ د زپیدلې اقتصاد بیا راژوندي کول دي. خو تر څنګ یې ځنې نور موضوعات هم شته چې تمدر په بحث وشي. له دې یو موضوع افغانستان دی. که څه هم جی شل وخت د طالبانو له رسیدو وروسته د اکتوبر په 12مه بیړنۍ غونډه وکړه او له افغانستان سره پکې د څه باندې $1 میلیارد بشري مرستو اعلان وشو، خو ښکاري چې د دې هیواد روان بشري او ټولنیز وضعیت د تیر په پرتله لا ډیر د اندېښنې وړ دی. هغه اندېښنه چې ملګري ملتونه وایي بحران ته یې لار پرانستې. د امریکا جمهور رئیس جو بایډن چې د جیشل هیوادونو غونډه کې د ګډون لپاره روم ته رسیدلی، د افغانستان د روان وضعیت په اړه به له خپلو اروپایي متحدانو سره خبرې وکړي. د امریکا اندېښنه په افغانستان کې د ترهګرۍ له بیا راژوندي کېدو ده. هغه ویره چې د لمانځه وړلو لپاره یې د امریکا په مشرۍ ناټو ځواکونو دلته 40 کاله جګړه وکړه. خو د دې غونډې لپاره وړاندې د خوځو د سیاسي مشرانو شبکې یو اعلامیه کې د دې غونډې له ګډونوالو غوښتنه کړې چې د افغانستان د خزینه فعالانو او سیاستوالو امنیت خوندي کړي. د دې شبکې لخوا خبره شوې اعلامیه کې راغلي خزینه سیاستوالي نه یوازې دا چې د سیاست له صحنې وستل شوي، بلکې له ګواښ او تاوتریخوالي سره مخ دي. افغان سیاستواله شکریا بارکزی وایي په دې بیان کې د افغان خوځو مهمې غوښتنې مطرح شوې دي.
طالبان باید خپل لغه بین المللي تعهدات پوره کړي. سربیر پر دې چې باید خزو ته او جنکیانو ته د درس ویلو، کار کولو او مساوي حقوقو زمینه برابر کړي، د تبعیض او تاوتریخوالي نه لاس واخلي. همدارنګه دوی باید خپل هغه ژمنو چې سیاسي فعالین په افغانستان کې مدني ټولنې غړي، ژورنالیستان، قضات، څارنوالان او نور عام خلکو ته باید لازم او مناسب امنیتی شرایط ورته برابر.
طالبانو په زلونو ډاډ ورکړی چې هیڅ افغان ژوند ته ګواښ نه دی مخ. د چیشل لغونډې وړاندې د طالبانو د حکومت لخوا ملګرو ملتونو ته د افغانستان د دایمي استازي په توګه معرف شوي سهیل شاهین غوښتنه وکړه چې د چیشل سرمشري ځکه له افغانستان سره شوې مرستې باید عملي شي. خو د دې ترڅنګ د طالبانو حکومت د دې غونډې ځینې نورې هیلې او غوښتنې هم لري. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل
هله دا د سي افغانانو سره د همکاري په برخه کې ګامونه پورته سي او د افغانستان د اقتصادي وضعیت همدارنګه د افغانانو د کنګل سویو پیسو سیالته په خارجي بانکونو کې باندې پاتې دي، دغه پر خوشی کولو کې همکاري وکي او همدارنګه د اسلامي امارت د رسمیت پیژندلو په برخه کې.
طالبان داسې مهال د خپل حکومت لپاره رسمیت غواړي چې د هسې په سیمه کې هم روان دي. ازبکستان چې د افغانستان تر ټولو ښه ګاونډی شمیرل کیږي، د بهرنیو چارو وزیر نن سهار کابل ته راغی. طالبان وایي اقتصادي پیاوړتیا او سیمه ییز ثبات د دې سفر د بحثونو مهمې اجنډا دي.
ومردل چې ټاکل سوی د نړۍ د لوی اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې مشران نن په خپل غونډه کې پر افغانستان هم بحث وکړي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی شل ډلې له مشرانو غوښتنه کړې ده چې افغانستان ته عاجلې بشري مرستې برابرې کړي. مجیب حبیبزای په سټوډیو کې د نور تفصیل سره.
د بشری مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي مشر مرستیال مارتین ګریفیتس د جی شل یا د نړۍ د لویو اقتصاد لرونکو هیوادونو غوښتي چې په افغانستان کې د ډلهییز لوږې مخنیوی وکړي. ښاغلی ګریفیتس پر جی شل هیوادونو غږ کړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت د ماتې په حال کې دی او د هیواد نیمایي وګړي د خوړو لپاره څه نه لري او روان ژمی به هم له سختیو ډک فصل وي. مارتین تیر ورځ د فرانسې خبری آژانس ته وویل مرستو ته اړتیا په افغانستان کې ډېرې شدیدې دي او خپل اوج ته رسیدلې دي. په افغانستان کې له 50 کلونو کم عمره ماشومان نیمایي له خوارځواکۍ سره مخ شوي. ګریفیتس ویلي چې لوږه په افغانستان کې د سوې تغذیې سبب ګرځي او امراض رامنځته کوي او په پای کې ورپسې د مړینې باعث ګرځي. هغه زیاته کړې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام 4 میلیونو افغانانو ته خوراکي مرستې ترسره کوي، خو د ملګرو ملتونو سازمان وړاندوینه ښیي چې د راتلونکي سخت ژمي او د بد اقتصادي وضعیت په دلیل باید 12 میلیونو وګړو ته دا مرستې ورسیږي. دبلیو اف پی تیرونی د 200 میلیونو ډالرو د مرستو د ترلاسه کولو غوښتنه کړې وه څو د 2018 کال تر پایه خپلې مالي چارې پر مخ بیوزي. ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اګست له 15 ناسم شوی دی. هغه متحده ایالات، اروپایي ټولنه او د نړۍ یو شمیر پیاوړي اقتصاد لرونکي هیوادونه هڅولي څو په افغانستان کې د بشري مرستو د ترسره کېدو په خاطر دغه هیواد ته پیسې ولګوي. د دهم ویلي چې اروپایي ټولنې والله مخسل میلیونه یورو او افغانستان ته مرسته کړې او د امریکا متحده ایالات هم د 340 میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړې ده. د بشري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي مرستیال مارتین ګریفیتس ویلي چې په افغانستان کې روان بحران د تیرو 2 کلونو وچکالۍ، د جګړې په مهال د مرستو د نویش او د افغانستان او طالبانو د دولت د اقتصادي ماتې له امله رامنځته شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې د غرمې 12:14 دي. دا هم د نن ورځې اقتصادي خبرونه.
طالبان وی دوی له روان ناسم اقتصادي وضعیت څخه د خلکو د ایستلو لپاره ګڼ شمیر پروګرامونه په پام کې لري. د طالبانو حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل په دې پروګرامونو کې د یو شمیر پروژو پلي کېدل، د بهرنیو مرستو جلب، په منظم ډول د عوایدو راټولول او خلکو ته د کاري زمینو برابرول شامل دي. ښاغلی کریمی دا خبر په داسې حال کې کوي چې د افغانستان اوسیدونکو له ناسم اقتصادي وضعیت، بیروزګارۍ او لومړنیو توکو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو سازمانونو هم په دې اړه جدي اندېښنې مطرح کړې دي. تازه په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږي ادارې یا اونچا ویلي افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپل هیواد بدلیدونکی دی او دغه شان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکی ژمی به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر نن د یو پلاوي په مشرۍ افغانستان ته رسیدلی. د طالبانو د حکومت د ویان مرستیال بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پلاوي کې د نوموړي هیواد د ټاپي پروژې مشر هم شته چې تمه ده د دغه پروژې د نیمګړي کار په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي. مخکې تر دې د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست د ترکمنستان له سفیر سره په دې اړه خبرې کړې وې. ویل شوي و چې په پام کې ده چې په افغانستان کې د ټاپي پروژې کار بیا پیل شي. ټاپي پروژه په 2018 کال کې د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند مشرانو لخوا پرانستل شو چې په ترکمنستان کې کار همغه مهال پای ته ورسید او د افغانستان په هرات ولایت کې هم کار پیل شو. د ټاپي پروژې د ګاز نلیک 400 کیلومتر اوږدوالی لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ګاز انتقالوي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 90 افغانۍ 55 پوله، یو ایرو 103 افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 121 افغانۍ، یو سودریال 30 افغانۍ 70 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 28 پوله، زر هندي روپۍ 1100 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 490 افغانۍ.
ازادي راډیو ته غواړیست. ځینې عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او لوړ مورال د لرلو لارښوونه کوي. د بدسل کې د چتیر شپه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه د 15 وکټو په توبیر نه پاکستان ته وبایلله. افغانستان تر دې دمه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې دوی لوبې کړي چې یوه یې ګټلې او بله بایللې ده. تفصیل په دې راپور کې.
که چې هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیره شپه د نړیوال جام سیالیو په لړ کې خپل دویمه لوبه پاکستان ته بایلوده، خو یو شمېر عام افغانان خوشبینه دي چې دغه لوبغاړي د تیرو کلونو په پرتله لا پیاوړي او کولای سي د یادو سیالیو په لړ کې نورې لوبې وګټي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکی چې د کرکټ لوبې مبصر هم دی او د کرکټ لوبې په برخه کې ښه پوهه لري، ازادي راډیو ته وویل چې هیله سته چې افغان ملي لوبډله پاتې نورې لوبې
وګټي. د دې سیالۍ په بیلو سره ډېر زیات افغان مینوال خوښنی دي زمونږ په شمول، خو افغانستان په دغه نړیوال جام کې درې نورې سیالۍ لري او اړتیا ده چې باید افغانستان په دې کې دوه سیالۍ وګټي تر څو پورې نیما پایلو به توزی. نو اړینه به دغه وی چې د تیرې سالې هغه نیمګړتیاوې چې افغانستان پرې سیالي وبایلله یو ځل بیا تکرار نشي. لوبغاړو ته باید هیڅکله افغان مینوال بدرد ونه وایي، د دوی کورونا ته بدرد ونه وایي. اصر کې کوم تیروتنه چې مخکې د غوراوي کمیټې نه شوی پیغام باید دوستر کې بډې شي، ولې چې نړیوال جام دی افغان لوبډله اوس مورال ته اړتیا لري.
بادام احمد زای و چې تاسو یې غږ واورید. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی عبدالله احمد زای بیا وایي د راتلونکو لوبو د ګټلو لپاره باید د ټیم د غړو په ترکیب کې د لساره غور وسی. دای وایي چې کچېرې موږ په راتلونکو لوبو کې د میډیم بالر پر ځای یو تیز توپ اچونکی یا بالر داخل کړو او د توپوهنې په برخه کې که با تجربه لوبغاړی هم راولو کولای سو راتلونکو لوبو وګټو. بلخوا د خوست ولایت یو اوسیدونکی بیت الله میاخیل بیا ازادي راډیو ته وویل چې افغان ملي لوبډله باید له تیرو لوبو نیمګړتیاو نه ښه تجربه واخلي او په راتلونکي کې د خپلې لوبې لا پیاوړي ترسره کړي. ښاغلی میاخیل وایي دوی د تیرو لوبو له بې غوریو همدارنګه هغه کړنې چې کیدای سي لوبه پې بایلل سي هغه د بیا نه تکراروي. هڅه مو کړه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د غوراوي نړیوال، البته لوبډلې د غوراوي همدارنګه په نړیوال جام سیالیو کې د دوی د تمریناتو او نیمګړتیاو په اړه د کرکټ بورډ د مسؤلینو نظر هم واخلو، خو دوی تر دې نامه د موږ پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تیرې شپې لوبې په اړه ګڼ شمېر مینوالو، خلکو او ان د هیوادونو سیاستوالو هم پر ټویټر تبصرې کړې دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان چې یو وخت د پاکستان د کرکټ د ملي لوبډلې کپتان و پر ټویټر د افغانستان او پاکستان د کرکټ لوبډلو د تیرې شپې لوبې په تړاو لیکلي چې افغان لوبډلې په زړه پورې مسابقه وکړه او دا د افغانستان د کرکټ په څیر داسې لوبډله نه ده چې نه ده لیدلې چې په دومره چټکۍ سره په نړیوال کرکټ کې خپل ځان ته ځای ومومي. همدارنګه د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا افغاني مشر عبدالله پر ټویټر لیکلي چې زه د افغانستان د کرکټ ملي ټیم او د ټیم مدیریت ته د پاکستان پر وړاندې د نن شپې په لوبه کې د ښه لوبې او هڅو له امله مبارکي وایم. زه ستاسو د قائد مسلکیتوب او د ټیم کار ستاینه کوم. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلوریز کرکټ پر نړیوال جام کې خپل دوهمه لوبه د 15 وکټو په توپیر پاکستان ته بایلله. افغانستان لومړی بیټنګ غوره کړ، په شلو اورونو کې 115 منډې وکړې او سیالي لوبډلې ته 143 منډو هدف وټاکل. خو د پاکستان لوبډله په 19 اورونو کې د هدف ته ورسیدله. د افغانستان د کرکټ نامتو ستوری راشد خان د تیرې شپې په لوبه کې خپله سمه ویکټه واخیستله، البته سلمه ویکټه واخیستله او د تیرې شپې په لوبه کې خپله دغه ریکارډ د خپل هیواد لپاره جوړ کړ. د افغان لوبډلې بله لوبه به د یکشنبې په ورځ د لړم په 9 نیټه د نامبیا لوبډلې سره د ابوظبي د کرکټ په لوبغالي کې وي. بلې سالی صاحب،
ډیره مننه. و موردل چې ځینی عام افغانان د کرکټ ملي لوبغاړو ته د لا هڅو او د لوړ مورال د لرلو لارښوونه کوي. دا په اصل کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون ماشام د پاکستان په وړاندې خپله مسابقه د 15 وکیټو په توپیر وبایلله. په افغانستان کې د خلکو د ناسم وضعیت، د غرض لوږې او بشري نورین سره د دوی د مخامخېدو په اړه د نړیوالو سازمانونو له اندېښنو سره سره د طالبانو حکومت وایي چې وضعیت دومره هم نازک نه دی لکه څنګه چې په اړه ویل کیږي. په افغانستان کې د بشري مرستو د چارو د همغږۍ ادارې اوچا ویلي، افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد په بدلېدو دی. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام هم اندېښنه ښولې وه چې راتلونکی ژمه به په میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ شي. خو د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړي بلال کریمي د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دوی د خلکو د اقتصادي ستونزو د هواري په خاطر کار کوي.
مسلسل تلاش کې ترڅو په هیواد کې د بیوزل خلکو همدارنګ د اقتصادي ودی درمست کېدل په برخه کې د تجارت او د خلکو د معاملاتو په برخه کې سہولتونه رامنځته کړي، همدارنګ ځینې پروژې تر لاس لاندې لري، همدارنګ د هیواد د ګمرکاتو عواید او په نورو برخو کې عواید د په شفاف او منظم ډول راټولېږي او د بانک کونو د غنی کېدو په برخه کې استفاده ترې کیږي. همدارنګه خارجي کومکونه او مرستې سره روان دي او نور مسولین هڅه کوي چې دا لړۍ نورم تیزه کړي.
کریمی صاحب د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو د امرګۍ دفتر اندېښنه ښکارا کړي چې افغانستان په چټکۍ سره د نړۍ په ستر بحران ځپلي هیواد بدلیدونکي. د غشان د خوړو نړیوال سازمان هم اندېښنه ښودلې چې راتلونکي ژمي کې به میلیونونه افغانان له لوږې سره مخ شي. نو دې اندېښنو ته په پام سره آیا فکر نه کوي چې وضعیت له سم حالت نه وته دي؟
وضعیت دومره وخیم نه ده لکه څومره چې ځینې سازمانونه په اړه اعلامیه نشروي او یا هم په میډیا کې ورته تبلیغات کوي.
کریمی صاحب، که هر څه سم دي نو بیا د کډوالو څپې چې نورو هیوادونو ته روان دي، لویدیځو هیوادونو ته، دغه شان ګاونډیو هیوادونو ته، په ځانګړي ډول پاکستان ته، تاسې په سپین بول دک او تورخم کې د افغانانو وضعیت ګوري چې دوی په څومره ستونزمن حالت کې دي ته پته مدي چې ګاونډي هیواد پاکستان ته ولاړ شي. او یو لامل هم همدغه اقتصادي ستونزې دي چې دوی کار نه لري، اقتصادي ستونزو سره مخ دي، بیوزلۍ سره مخ دي.
د خلکو سفرونه او خارجي هیوادونو ته تاسو په هیڅ کله دلته ډیر لوی پیسې را روانې وي، هغه وخت کې موږ راپورونه درلودل چې موږ هیوادوال به په دریابونو کې هلته به غرقېدل او نورو هیوادونو ته سفر روانې وي. ځینې کسان ممکن د خپلو شخصي دلایلو له مخې ځکه هڅه کوي چې بهر لاړ شي، ولې په عموم کې مطلق اکثریت هیوادوال افغانان په خپل هیواد کې خوشاله دي او دلته د ښه راتلونکي هیلې لري.
د طالبانو د مطبوعاتي ډلې غړی بلال کریمي و چې په افغانستان کې د بشري بحران پر احتمال او د بیوزلۍ پر زیاتېدو خبرې کولې.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یو شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ماته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و. روسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. کغواړی داشې به مول نور سره شریک کړی نو د ازادۍ رادیو پر واتس اپ راولېږي. خپلې کیسې چې ل دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ رادیو ته راوستوي. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ملي امنیت کمیټه پرون جمعه ژمنه وکړه چې تحریک لبیک پاکستان منسوي ګوند د حکومت پر ضد ناوړه تبلیغ بند نکړي نو او به ځپل سي. د دې ګوند زرګونه پلویان پر یوې مهمې لوی لارې د اسلام آباد پر لوري د لاریون په حال کې دي او خبرداري ورکړي که د دې ګوند مشر سعد رضوي له بند خوش نسی نو د پلازمینې لارې به بندې کړي. د ازادي راډیو د مشال څنګ له خبریال احمد شاه زمي څخه مې چې به مخکې د بحث په پیل کې لومړی دا پوښتنه وکړه چې حکومت د تحریک لبیک پاکستان ډلې په وړاندې د کوم اقداماتو ژمنه کړې ده؟
د پاکستان شورای امنیت یا ملي امنیت د کمیټې غونډه پرون د سید اعظم عمران خان په مشرۍ کې وسو په دې کې د پوز مشرانو او د ایسای مشرانو او نور ولسی چارواکو هغه ګډون کړی وو. نو دوی دا پریکړه وکړه چې د دوی سره به خبرې کوي، یعنی د خبرو دروازې د دوی پر مخ خلاص دي. د تحریک لبیک پر مخ له دې وړاندې د پاکستان د اطلاعات وزیر ویلي و چې د دوی سره به خبره نه کیږي، له دوی سره به د وسلوالې ډلې په توګه برخورد کیږي. خو پرون یو خواته د پاکستان ملي امنیت کمیټې نرم چلند وشوي، یعنی دوی د پاره د خبرو دروازې یو ډول پرانستلې، او بل خوا دا هم وویل چې کچيري دوی هم دغه ستاو تریخوالي پر مخ وړي، نو د دوی پر ضد به ډېر جدي چلند وکړي، ځکه چې دوی اوس هم خپل لارین ته دوام ورکړي دي او د پنجاب له بیلابیل شهرونو څخه وسم را روان دي او غواړي چې سر شهر اسلام آباد ته ځان ورسوي. خو د اسلام آباد او درالپنډي دغه جوخت دوه شهرونه دي، دغه لارې په کنټینرونو او په نورو شانو باندې حکومت بندي کړی دي چې د عام خلکو ژوند هم ډیر سره اغیزمن شوی دي.
په خپل د دې ګوند مشرانو د حکومت دغه اعلان ته کوم عکس العمل شوولې ده؟ یعنی دوی تیار دي چې مذاکرې وکړي؟
د دې ګوند مشران دا وایي چې حکومت له دوی سره ژمنې کړې وي چې د دوی هغه غوښتنې چې دی هغه به حلوي. یو غوښتنې دا ده چې د دوی بندي سوی مشر صاد رضوي به له بنده خوشی کوي، د فرانسې سفیر به له پاکستانه شړي، او د دوی چې څن اور بندي مشران دي یا د دوی پر ضد چې څه هم قانوني دوسیه جوړ کړل سوی دي هغه به لری کوي. خو دوی دا وایي چې حکومت دوی تورنوي چې د دوی سره پر خپل ژمنو باندې وفا و نه کړه، یعنی شو نه ختی. او بل پلو بیا حکومت دا وایي چې د نورو غوښتنو منلو ته تیار دي، خو په هیڅ صورت له پاکستانه د فرانسې سفیر نش شړلای، ځکه چې د دې بډیر جدي عواقب او پاکستان بلې شمیر ستوند سره مخامخ سي د اروپای اتحادیې لخوا او د فرانسې لخوا.
دوی د فرانسې د سفیر اخراج په څه خاطر غوړي؟ د مغه کاریکاتورونو په خاطر چې څو کاله مخکې خبره سی وو،
څو کاله مخکې کاریکاتورونو خبره سی وو د اسلام د پیغمبر جدي مظاهره یا تظاهرات بیا تیر کال له هغه ورسته بیا شروع سو، چې کله د فرانسې ولسمشر ایمانیول میکرو یا ایمانیول میکرون هغه د دې کاریکاتورونو دفاع وکړل چې دا د بیان ازادي ده، هر څوک چې دا کار کوي باید ګرامونه ګرځول سي او پر ضد باید اقدام ونسي. نو له هغه رئیس دوی بیا د فرانسې د سفیر پر ضد دغه تظاهرات شروع کړل. کثم دغه تحریک لبیک پاکستان دغه سخت دریزه ډله شاوخوا 15 کال وړاندې جوړه شوې ده، خو په لومړي سر کې دغه ډله د نواز شریف د حکومت پر مهال وکړول سوله، او ځینې خلک دا وایي شنو کې دا وایي چې هغه وخت د پاکستان استخباراتي ادارو او د پوز ملاتړ د دې ډلې سر ورسره وو، او دوی دا غوښته چې نواز شریف ته یو ډول تاوان ورسوي یا نواز شریف له یو سرخوږی سره مخامخ کی. خو اوس دغه ډله دومره پیاوړې سوی یا قوي سوی ده چې په خپل دوی د پاره یو سرخوږی جوړ سوی دی.
په دې ډله کې نورو ګروپونه هم شامل دي که یوازې ماغه د دوی خپل غړي دي یا د نورو ډلو ټاپلو غړي په دوی کې نشته؟
نه، د نورو ډلو ټاپلو غړي نشته. په دوی کې یوازې د دوی خپل ډله ده. د دې ډلې مشر خادم رضوي وو، هغه بیا وفات سو، او اوس د دې ډلې مشري د هغه زوی چې ډیر ځوان دی صاد رضوي نومیږي، هغه کی خو هغه د محل بند کې دی، زندان کې دی، ځکه چې د تیر کال رئیس کم تظاهرات سی و د هغه رئیس بیا نه درخوش سوی.
تیر اونې د دې ډلې په خوډاب کې شاوخوا او پولیسو وجل سو لا په سلګونو نور ټاپیان سو. په تازه تحرکات کې د دوی په تازه اعتراضونه کې د مرجوبلې یا د خوډاب راپور ورکول سوی.
دا اوس د تیرو درو څلور ورځو راهیسې چې دوی بیا خپل تظاهرات پیل کړي دي. کڅم دغه تازه تظاهرات د اکتوبر له 20 نیټې څخه پیل شوی دي. خو د پنجاب د پولیسو مشر ویلی و چې د دوی لښته لږه په دا ورستیو کې تازه پیښ کې د دوی څلور پولیس وژل شوی دي او شاوخوا 200 درش پته پولیس جوړل شوی دي. خو بلخوا تاریخ لبیک پاکستان وای چې د دوی هم یو شمیر کسان وژل سوی او جبل سوی دی په دغه اخرداب کې په دغه تظاهراتو کې د پولیس لخوا.
د ازادي رادیو د مشال څنګه له همکار احمد شاه زمیت څخه مننه چې په پاکستان کې د ورستیو تحولات او د تحریک لبیک پاکستان ډلې د تازه اعتراضونو په اړه سره خبرې کولې.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211 2411. شمیره بیا وایم 00422211 2411.
د ازادي رادیو د خبرونه تریوي بجې دوام کوي. د خبرونه په